السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست دوه بجې سوې د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرام ځوان فکر پر مخ ځي چې اجمل تورمانی وړاندې کوي خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د سیمې او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوم لمړی د ځینو خبرونو سرچکې په بلخ ولایت کې د پاکستان کونسلګری بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د 2006 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول او په قرغزستان کې یوه ښځه په نژادي نفرت اچونه تورنه سوې ده. بشپړه خبرونه په بلخ ولایت کې د پاکستان کونسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ. په بلخ کې د پاکستان جنرال کونسل سرفراز احمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د کونسلګری تر درو ورځو بندېدو وروسته نن غرمه بیرته خپل فعالیت پیل کړی دی. ده وویل چې د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزو ورکولو پروسه به په عادي توګه دوام وکړي، خو ده ویلي چې د بلخ امنیتي چارواکي باید د دغه ډیپلوماتیک ځای امنیتي تدابیر زیات کړي. د بلخ د والی ویاند ویلي چې په دې ولایت کې د پاکستانی کونسلګری د مسؤولانو غوښتنې ته به د قانون له مخې لاسرسی وسي. د پاکستان کونسلګری درې ورځې وړاندې وروسته له هغه خپل فعالیت په موقتي توګه ودراوه چې یوې 12 کلنې نجلۍ هڅه وکړه له لاسي بم سره دغې کونسلګری ته ننوځي. د بلخ د امنیه قومندانۍ دغه مشکوکه نجلۍ نیولې ده او د پیښې په اړه یې پلټنې دوام لري. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیتي مسؤولان وایي چې د وسلوالو طالبانو او ځایي پولیسو ترمنځ په نښته کې 14 سختریځې وژل سوي دي. د شولګره امنیې قومندان محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې نښته پرون ماخوستن وروسته له هغه پیل سوه چې وسلوالو طالبانو د شولګره ولسوالۍ په بودنه قلعه کلي کې د پولیسو پر پوسته تهاجمي حمله وکړه او نښته تر سهاره روانه وه. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیې قومندان ویلي چې په دې نښته کې شپږ ځایي پولیس هم وژل سوي او درې کسان ټپیان سوي دي او طالبانو یو ځایي پولیس برمته نیولې دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د لیرې پرتو سیمو د تصفیه په هدف د طوفان 22 په نوم افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي. په کندوز کې د ملي اردو د پامیر شل فرقې مسؤولانو ویلي چې له دوشنبې راهیسې پیل سوي د افغان ګډو ځواکونو د کندوز ښار د لیرې پرتو سیمو د تصفیه په هدف عملیات به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. د 2006 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. د نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د نننی اعلان له مخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر په 26 او 28 لومړۍ دوی لوبې په پرت ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډلایډ کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. د نومبر په څلورمه په برزبن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به په سیډنی کې له هند سره مخامخ کیږي. د کرکټ د نړیوالې شورا د نننی اعلان په مراسمو کې د نړۍ غوره بالر افغان لوبغاړی راشد خان هم حضور درلود او ویل چې دی او ملګری به یې د لوبو د ګټلو لپاره پوره چمتووالی ونیسي، خو تر 2006 کال مخکې به سږ کال په انګلستان کې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د مې له 10 پیل سي چې پکې به افغانستان په ګروپي دور کې د هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره 9 لوبې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په قرغیزستان کې وشده د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجیانګ کې د پیکینګ د پالیسیو پر ضد په لاریون کې په نژادي نفرت اچونه تورنه سوې ده. د قرغیزستان په پلازمینه کې یوې محکمې حکم وکړ چې ګل جمیله سفرالایوه به دوی میاشتې توقیف سي. د دې قضیې په اړه پلټنې دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې له یهودانو سره زیدیت او کرکه په ټوله نړۍ کې مخ پر زیاتېدو ده. انتونیو ګوتریش دا څرګندونې پرون د جنوري په 28 په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې یا هولوکاست د ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې وکړې. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جرمني د فاشیست رهبر اډولف هیټلر پوځونو 5 میلیون یهودان او میلیونونه نور وګړي ووژل. ګوتریش د هغو هڅو په اړه هم خبرداری ورکړ چې د هولوکاست تاریخ بیا لیکنه وبلله. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې 2010 کال کې په امریکا د یهودانو پر ضد حملې په سلو کې 50 زیاتې سوې او زیاته یې کړه چې د اروپایي ټولنې یوې څارونکې ادارې ویلي چې تیر کال په سلو کې 28 يهودان یوازې په دې خاطر چې يهودان دي له ځورونو سره مخامخ شوي وو. متحده ایالاتونو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي او دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د دې هیواد پر ولسمشر نیکولس مادورو فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت دا اقدام پرون اعلان کړ. له دې مخکې واشنگټن او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو اعلان کړی و چې مادورو به له دې وروسته د وینزویلا د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت ونه پیژني. وینزویلا د نړۍ د تیلو له مهمو صادرونکو هیوادونو څخه دی او د تیلو عواید د دې هیواد مهمه اقتصادي سرچینه ده او د مادورو د ولسمشرۍ له بقا سره مرسته کوي. امریکا د وینزویلا د تیلو مهم پیرونکی هیواد دی او په نویو بندیزونو کې هم له دې هیواده د تیلو پر وارداتو بندیز نه دی لګول سوی، خو امریکایي کمپنیو ته اجازه نه ورکوي چې د وینزویلا د تیلو له دولتي کمپنۍ پی ډي وی اس ای سره مالی معاملې وکړي. مادورو پرون له یو شمېر ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه وغندل او هغه یې غیر قانوني او غیر اخلاقي وبلل. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پیل کوو په همدغه هیله د ځوان فکر د دیونه په خبرونه ستاسو قربت اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي عبید الله عبیدی. په خبرونه کې را سره ملمانه دي، خو مخکې لدی چې د خبرونه ملمانه معرفي کوم، اول باید د خبرونه موضوع تاسو وایم. د خبرونه موضوع ده د روانې سولې په اړه خبرې د ځوانانو نظرونه په دې اړه باندې. په خبرونه کې را سره ملمانه دي د هلمند سولې کاروان مشر خاغلی اقبال خیبر، د غشان د سولې د ولسی حرکت غړی خاغلی حاجی محمد نیکزاد، او د سولې د چارو یو ځوان فعال خاغلی خیرالله شینواری ټاکل شوی چې د غشان د سولې د چارو یو بل ځوان فعال خاغلی شفیع اعظم هم په لنډو شیبو کې را سره په سټوډیو کې یوځای شي. تاسو ټولو درنو ملمنو ته خلاص خلاص وایم. د غشان تاسو درنو دوستان هم کولای شي چې د تلیفون په کرخه بیا سره اړیکې ونیسي، خپل نظرونه را سره شریکي. کلمې منوڅ پښتون لري 0995 دا مو د تلیفون شمیرې دي. نو مخکې له هر څه خغله خیبر له تاسو پښتون وکړو، په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره وکتل. تقریبا دغه د دې کاتر شپږ ورځې دوام کوي. ورسره لاغې نه خاغلی خلیلزاد راغی کابل ته، ولسمشر غنی سره یې وکتل. پرون ولسمشر غنی یو تلویزیونی وینا وکړه ملت ته د سولې په اړه خبرې وکړې. دې هرڅه پام سره تاسو د سولې په برخه کې روان پرمختګونه روان هڅې چې دي څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ازادۍ رادیو ته ډیر قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه. روان هڅې او روان کال یا به ختیر کال وخیو چې افغانانو کې یو تحرک را پیدا سو. په تیر ول سکلونو کې دا ډول جدي تحرک په افغانانو کې نه وو او انتظار یې ست چې هر څه خپل بدلیږي. دغه بدلون په افغانانو کې چې خپل نه بدلیږي باید بدلې کو. د یو بهترین بدلون نه د همغه بدلون په دوام ولسی هڅې شروع سولې د هیواد په ګوټ ګوټ کې، او هغه چې سیمه ییزو نړیوال تاثیرات یو درلودل تر دې چې نړیواله ټولنه ګاونډیان دې ته چمتو سول چې د سولې لپاره مذاکرې شروع کړي، د سولې لپاره خبرې شروع کړي. زما پاند روانې خبرې چې دې مخ کې ساره نه وو په تیر ول سکلونو کې، سیمه ییز خپل داخلي سیمه ییز او نړیوال د نظرونو اجماع پرې ستا فرزن دننه په کور دننه خبره کو. په افغانانو کې هغه تحرک پیدا سو، نوري غواړی امن او نور له جګړې څخه تر پوزې راغلي دي. او په منطقوي لحاظ کو خيو گاونډيان په گاونډيانو کې خپل د نننه ستونزې ست د نننه مزاحمتونه ست په کور د نننه مشکلات ورته ایجاد سوي دي نو د افغانستان په چارو کې په جګړه کې ډیر لاس نسی وهاي او که په نړیواله کچه وخیو په لوی کې د امریکا متحده ایالاتونه په هغوی کې د هغوی په ذهنیت کې بدلون راغی او نور هغه پیسې هغه مصرف نور نسی پرې کولای چې لدی مخکې په د افغانستان په جګړه کې پرې کاوه نو غواړي چې د مصارف نور په خپلو هیوادونو کې ولګي ځکه خپله په عام امریکایانو کې هم یو شور دی بیا په ځوانو امریکایانو کې چې ولې باید دومره پیسې په افغانستان کې مصرف سي سره دی چې موږ په کور د نن ډېرې ستونزې او مسلې لرو نو د ټولو مسلو ته په کتو ذهني اجماع سته په منطقي په ملي او په نړیواله کچه نو سړی ویلای سي چې رواني خبرې یوې نتیجې ته رسیدلای سي
بله ډیر ډیر مننه ښاغلی شینواره ک تاسو راته وای پرون ولسمشر غنی وینا درلودله په دغه وینا کې د ولسمشر غنی د خبرو مهم ټکی دا و چې هغه وویل چې موږ چټک سوله غواړو خو با تدبیر سوله غواړو ځکه نه غواړو چې په خانه تیروتن یو ځل بیا تکرار شي ښاغلی غنی د جمهور رئیس نجیب الله واکمنۍ محل ته اشاره وکړه آیا فکر نه کوئ چې د ټولو هیلو سره چې خغلی خیبر هم ورته اشاره وکړه یو څه اندېخنی هم دغه د سولې د خبرو سره ملګری دي د فکر نه کوي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته استاد قدرمنه اوریدونکو ته او د میز ګډونوال ته تورمان صاحب دا سیده چې د امریکایانو تشویش ته ده چې څنګه د خپل تاریخ د اوګدي جګړې څخه خپل ابخه په مسونه شو توګه باندې وباسي دا د هغوی لومړیتوب ده او دا د هغوی غوښتنه ده او دا د هغوی هدف ده دا په افغانانو پورې تړاو لري دا په موږ پورې تړاو لري دا په شیخ حیبت الله پورې تړاو لري دا په ښاغلی اشرف غنی پورې تړاو لري دا د افغانستان په سیاسینو پورې تړاو لري دا د افغانستان په ځوانانو او په ښځو پورې تړاو لري چې د خپل مستقبل لپاره فیصله وکړي او د خپل راتلونکي پریکړه په خپل وکړي سمدا موږ د امریکایانو سره شخړه لرو موږ د امریکایانو سره خبرې لرو موږ د امریکایانو سره جنجال لرو موږ د امریکایانو سره حساب کتاب لرو مګر موږ خپل منځي مصلحت هم لرو موږ خپل منځي مسائل هم لرو موږ باید خپل منځي مسائل ته بیدار اوسو او د خپل مملکت د آینده په حق له باید خپل تشويش وکړو امریکایان هیڅ کله دا تشويش نه لري امریکایانو سره د افغانستان د اقتصاد غم نشته امریکایانو سره د افغانستان د ثبات غم نشته امریکایانو سره د افغانستان کې د یو قوي دولت او حکومت او نظام غم نشته دا به موږ یو چې دا تشويش باید موږ سره وي دا به موږ چې موږ یو چې موږ باید د په حق له پریکړه وکړو او فیصله وکړو او توافق وکړو یو بل ته گذشت وکړو یو بل ومنو دغه تشویشونه باید لمک سره وي نو فلی هازه چې کله خبره موږ ته رسیدي نو موږ ته په کار ده چې د ډیر دقت څخه د ډیر خواري څخه او د ډیر زرنګي څخه دلته کار واخلو پرې نو زموږ په مخ کې تجربه پرتی دي ډاکټر نجیب الله وخت کې اشاره کیږي ډاکټر نجیب په هغه وخت کې د مجاهدینو حرکتونو ته د سولې بلنه ورکړه چې هغه وخت مجاهدین تقریبا 4 او دغه تر رسیدلی و نو په داسې وخت کې د سولې فرصت له لاسه وته یو د مذاکرات فرصت له لاسه وته یو نو په کار دا و چې دیته ادامه ور اغې نه مخ کې کله چې روسان ووتل هغه وخت کې دا فیصله شوه کله چې روسان وتل تر اغې وړاندې دا پریکړه سوی وای کله چې روسان په جنیف کې د مذاکرات مسله کوله هغه وخت باید مجاهدینو دا فکر کړی و چې دا خپل استاجتوب ولې منګ بل چاته ورکو ولې پردای کول ځان یې لری کو دغه سي مسائل وو دغه سي غلطیان وی چې دا مملکت دی حالت تر ورساو یعنی منګ دا فکر و نه ک منګ د اوخیارین کار و نه خست منګ زرنګي و نه کړه منګ چالاکی و نه کړه مونږه بیداری و نه کړه مونږه هر څه پری خودل پردی وته مونږ فکر کاو چې پاکستان به زموږ په استازیتوب باندې خې خبري وکي مونږ داس فکر وکړو چې روسانو لوتون ورسته به مونږه ثبات ته ورسیږو ډاکټر نجیب فکر وکړو چې د روسانو لوتل ورسته زموږ د دولت قوت او نظامی والتیا د ځان او د واک د ساتل لپاره وکړو مګم هغه وخت چې د خبره هغه وخت چې مجاهدین د کابل دروازو ته راورسیدل بیا د سولې وړاندې زوک بیا د ملي مصالحې وړاندې زوک ز له همدې ځای په ډاکټر اشرف غنی او په طالبانو په تحریک باندې غږ کوم چې موږ مخه ته تجربه پرتی دي پام کوی هغه ته بیرته مګر زی دا داسې څه نه دي که یو څوک غلطي کوي او مخې ته څه نه وي پراته تاریخ کې څه پې تیر شوي نه وي او دوی بیا هم هماغې خوا ته ځي دا یوه مسله ده مګر زموږ مخې ته تجربه پرته ده چې مونږ بدبختۍ طرف ته تللي یو شل کاله 25 کاله مخکې موږ د بدبختۍ خوا ته په لوی لاس خپله ځان رسوق کړو هم د حکومت طرف ته هم د مجاهدینو طرف ته د حکومت طرف ته خلکو دا قضاوت ونه کړ چې ابر قدرت روس چپکیږي زه څه کارایم چې له مجاهد سره وجنګیږم او د مجاهد طرف دا سوچ ونه کړ چې زما استازیتوب زما مبارزه ولې حاضر لاړ سي نن پاکستان لاړ سي په جنیف کې زما په استازیتوب معنی کینی آیا پاکستان د افغانستان ثبات غواړي دغه داسې مسایل وو چې زموږ دپاره تجربه وه نو فلهذا اوس هم په کار دا ده چې موږ د همدغو پخوانیو تیرو تجربو ته وګورو او دواړه لوري د عقلانیت نه کار واخلو د امریکایانو دپاره دا لومړیتوب نه دی زموږ دپاره دا لومړیتوب
مننه شنواری صاحب ښاغلی حاج محمد نیکزار مخکې دی چې تاسو سره شو ښاغلی شفیع اعظم ته په خبرونه کې خراغ لاس وو خراغ لاس ښاغلی نیکزار صاحب ستاسو په نظر باندې مثلا د روانې هڅې څنګه روانې دي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د افغان حکومت پلاوی چې دی دا تر اوسه پورې په خبرو کې نه دی شریک شوی او یوازې خبرې د امریکایي چارواکو او طالب استاذ ترمنځ روانې دي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسې او اوریدونکو ته او داسې میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم دغه کله کله موږ په دې فکر کې ډوب شو چې څه روان دي او څه باید وسي موږ یو عادت لرو که چیرې موږ هر کار کوو نو مشوره باید وکړو خو زه په خپله وایم مشوره دغه کارو دپاره کیږي کم کارونه چې مصلحتي وي یا د ښه نیت څخه نه وي او ښه نیت په خپله هیڅ مشورې ته اړتیا نه لري هر څه ښکاره پرته دي اولس د ژوند کولو حق لري اولس ډیر ځورېدلی دی هر څوک د خپل هغه څه چې د ورسره د ځان سره که د چوکۍ امید د کار فکر لري هغه تر پښو لاندې کړي او د ولس غوښتنو ته د غاړه کښېږدي دغه ښکاره خبره ده دا چې اوس راځو د ښاغلي خلیلزاد او دا د سولې مسایل په قطر کې او یا هم د دولت هغه ځینې زشت الفاظ چې کارول کېږي درې سره اړخونه په لرو لرو فاصلو کې دي د تحلیل څخه دا
زشت الفاظ مثلا
یعنی هغه څه چې دولت یا ولسمشر وایي چې یو تکرار سوی دی لکه د ډاکټر نجیب په وخت کې چې څه پیښه سوه بیره ده د افغانانو سره هم بیره ده دې ته په ځکه په زشت الفاظو باندې ویل کېږي چې مقابل لوری هیڅکله دې ته ځان نه آماده کوي چې دې شي ته دې آماده سي چې موږ د موقت حکومت څخه تیرېدلی شو او موږ لومړی غواړو چې خبرې وکړو د افغان دولت سره او بیا دغه کار یوې نتیجې ته ورسیږي دا دواړو خبرو ته که چیرې وکتل سي نو دواړه طرفه په لرې فاصله کې دي سره که څه هم امیدواری سته خو زه په خپله زه فکر نه کوم چې په دغه طریقه باندې چې دوی روان دي موږ دې ژر وکولای سو چې د سولې مهمو مسایلو مهمو خبرو ته ورسیږو دا چې سوله موږ څنګه راوړو سوله څنګه ګټو او بیا سوله څنګه ساتو ډېر اوږدې خبرې دي او یو اوږد مهال ته اړتیا سته چې یو پوره دقت باید په دې کار کې وسي داسې په لنډو ټکو کې د پردو د لارې موږ نسو کولای چې خپل راتلونکی تضمین کړو
ښاغلی اعظم ښاغلی نیکزاد وویل چې واټن لري دی سولې ته د دواړو خواوو تر منځ خبرو ته په کتو ستاسې نظر څه دی موږ نږدې یو سولې ته که لرې یو
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او د بحث ګنډګونو ته او ټولو اورېدونکو ته شنډه اوس ما اوري سوله معمولا یوه موضوع ده چې د سوله د جګړې نیمایي یا د جګړې په اندازه باندې وخت اخلي من که داسې زر توقع کوو چې زر باید سوله راسي دا به اشتباهي او تقریبا د افغانستان سوله د جګړې نیمایي ته تقریبا رسیدلی دی نه موږ که وګورو ته 2009 او 2008 کال کې د سولې بحث راغلی وو
ما وبخې ستاسو خبره ونیسم ښاغلي ودیر صاحب سره مې یو مرکه درلوده هغه راته وویل چې نه پوهېږم د کوم ځای مثال ورکړي چې هغوی یوازې څو کاله په دې باندې خبرې کولی چې موږ په ګردي مې سره کینو په بیزوي مې سره کینو په مسلس مې سره کینو
لایف نه ده
لایف ده
ښه سعید درسته ده موضوع دلته د سولې ده تقریبا اوس چې دغه بحث موږ ګورو زیات دوستان په همدې باندې ګیله لري چې ولې حکومت تر اوسه پورې ګوښه سوی ده منفي تعبیر دې ته ورکوي شخصا زه چې دې ته ګورم په افغانستان کې دغه جګړه ده، په دې کې افغان حکومت یو طرف ته او بهرنیان په راس کې امریکا ده بل طرف ته، او مقابل کې طالبان دي. دلته د دې جګړې حل هم چې غواړو دا هم باید مرحله وار سټپ بای سټپ باید ووسي. د سولې بحث تر جګړې ډیر پیچلی ده. جګړه ډیر زیات فکر او تمرکز اړتیا نه لري، هغه په عامه اصطلاح د درزو غپ مسله ده، خو سوله دومره حساسه ده چې حتی ته چې کومې خبرې کوې اتا ادبیات دا هم پکې کلیدي رول لري. اتا حریفان یا بې طرفین خلک دا ټول تا څاري چې تا باډي لنګویج څه وایي، تا خبرې څه وایي، تا ادبیات څه وایي، بیا د همدغې په اساس باندې مقابل لوری خپل دریځ خپل هغه نیسي. پکې تر اوسه پورې چې طالبانو له امریکا سره کومې خبرې کړي دي دا واقعا هیله بښونکي دي، یو یو غټ کنګل مات څه دواړه لوري په صراحت باندې وایي چې موږ راضي یو له دغې ناسې نه څو پرله پسې ناسې چې موږ وسولې یو یو ډرافت یا د خاکې په شکل باندې
تاسو خیر کتر اوس پرې مثلا د افغان حکومت پلای په کې نه شریک ولا بیا هم هیله بښونکي دي.
هیله بښونکي ده ځکه چې امریکا د جګړې غټ طرف او غټ کې لوری ده، دوی توافق حاصل څه پسې راځو د دوهم طرف ته. تاسو وګورئ ځینې کسان دغه نیوي کې کوي خو لږ باید په سړه سینه باندې هر څه تحلیل کوو. موږ طالبانو تر اوسه پورې مطلق تاسو نه درته کړی چې موږ له افغان حکومت یا افغان احزاب او مدني ټولنو سره قطعا نه کینو. ویلي دي چې کله موږ په ځینې مواردو باندې له امریکا سره تفاهم ته ورسیږو. استاد وګوري د امریکا بحث دی وتلو ده، دا بس به له امریکا سره حل سي، دي کې چک نه ساده. موږ د بندیانو مسله ده، ګوري موږ په مخ کې نږدې د حزب اسلامي سره د سولې مسله ولا تر اوسه پورې موږ په خصوصي مجالس کې چې حکمتیار صاحب سره ناسي یا دي په خپل باندې چې رسنۍ ته راغلي دي، دی وایي چې ځینې توافقات دي تر اوسه پورې پاتې دي، ځینې بندیان دي د حزب اسلامي تر اوسه پورې نه دي خلاصي وي. توافق حکومت سره کړی چې کله حکومت ته وشي دا اخلاص کې دي ورته وایي چې امریکا اجازه نه ورکوي، امریکا په کې خپل ملاحظات لري. د طالبانو او د حزب اسلامي بحث جدا ده، هغه په صراحت باندې وایي چې چیرته افغان حکومت موږ سره دغه شته توافقات هم نه وای منلي موږ بیا هم کابل ته راتللو. حزب اسلامي تصمیم نیولای چې کابل ته راځي، خو طالبان داسې نه دي. موږ داسې نو څه کولای چې یو تجربه راواخلو د پټولو کې تطبیق کو، شرایطو ته عیني شرایطو ته مقابل لور ته پکتو باندې دا مسله به کې وسی. اوس چې دوی ځینې موضوعات له امریکا سره حل کړي دي یا د حل کېدو په مرحله کې دي دا ښه پرمختګ ده، مرحله په مرحله باندې دې نه وروسته به راځي د افغان حکومت سره. په دې کې هیڅ شک نشته ده چې د افغان حکومت دلته د احزابو د فعالینو د دوی اګنورول موږ په هیڅ وجه باندې سولې ته نشي رسولی. بل اخر د دې غوښتنې باید واورېدل سي، معقول شرایط باید سره بحث سي، یوې نتیجې ته باید ورسیږو. زه فکر کوم رو رو دغه میکانیزم ته موږ مخ پنيږي کېدو باندې. تاسو دغه وروسته توافقات چې وګورئ په دې کې مثلا دره چې اوربن باقی اوربن دی ویل چې موږ دا مسله مطرح کوو او د اوربن سره په همزمانه له افغان حکومت سره به خبرې شروع کیږي، نو دغه ټول خوشبینیانه چې سره وسنجي دغه پرمختګونه دا موږ دې ته هڅي چې موږ سولې ته نږدې شو یو موږ بل اخر خپل مسیر پیدا کړ. د جګړې خیل غاړي دې نتیجې ته ورسېدل چې په جګړه حل لار نه ده. امریکا نن واضح وایي چې موږ نسو کولای طالبان په جګړه باندې ماته کو، دوی خپل ټول نظامی ابزار تبلیغاتي ابزار ټول فشار نه وکړول. طالبان هم په دې باندې متیقین دي چې نسی کولای بل اخر چې هر څه په زور باندې وګټي. هر جګړه پای لري او پای بل اخر مذاکرات دي. د زور کچیر ته وای ولس اتلس کال کافی دوره ولا ادوارد د پاره، لیکن دا مسله نور بمبست سره سي دره. اوس برهنیانو د ارجمنه کړه خلیل زاد خبره کی توافق تر رسیدي فورن د مایک پمپیو خبره ده چې منګل افغانستان نه وځو. طالبانو سره کرخه حال سوله پکې، طالبان په صحت ورته وی چې منګه به نور اجازه نه ورکو چې د پخوا په سیر باندې افغانستان تر روسانو د پاره یو ځاله ووزی. دا په خپل باندې یو غټ پرمختګ ده. بل دا ده چې ما ته پکې معقولیت په دې باندې خار کیږي د سولې د مذاکراتو معقولیت هغه وخت ده چې دوه لوري پکې ګټون کې ووسی، همغه د وین وین پالیسی پکې راسي، یعنی هر لوري ځان ګټون کې پکې احساس کوي، هر لوري یو څه ولري. کچیر ته یو لوري مطلب دا سولې پیدا کړي یو تفاهم به میکانیزم خط لاندې تقریبا دغه برخه کې دغه سره روانه ده. زه امیدوارم هله بهون کې مچې له حکومت سره به هم دغه سی وګ خودی دي مخ کې هغه بحث دي د سولې د ادبیاتو ده. متاسف وس هم چې زه ګورم د حکومت په اړخ کې د طالبانو په اړخ کې جدي داخلي دي د سولې ادبیات په نظر کې نه نیول کیږي او لا هم کنایه کترې او پیغور ډول یو شکل روان دي چې دغه شبیت مخونه
خپل شنواره دی هر څه ته په کتو سره مخ کې ویل چې کله کله ناهیلی هم ورسره مل وي. مثلا یوه اوس ویره دا ده چې که چیرې دغه تفاهم سره وشي، دغه وکړه سره وشي، یو امریکایي پوځیان مثلا د افغانستان ووزي، په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي چې غیر له طالبان د ډل نه شل ترهګرې ډلې نورې په افغانستان کې موجودې دي، که نه د ګاونډیو هیوادونو ګواښونو ته پام سره، که نه آیا دا تضمین څوک ورکولی شي؟ دا تضمین باید څوک ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د جګړو په ډګر باندې نه بدلیږي، د ترهګرو په پټنځای نه بدلیږي؟ څوک دا تضمین باید ورکړي او آیا دا تضمین به ورکړي؟
لومړی خو تورمان صاحب، دغه د شل ترهګرو ډلو خبره چې دا د جګړه پلو اطراف او طرفونو ذهنیت دی او دا یو قسم پبلیسیټي ده چې دوی یې کوي. شل ترهګرې ډلې په افغانستان کې نشته. دا هله ثابته شوه چې کله طالبانو درې ورځنی اوربند ومانه او دا اوربند موږ او تاسې په سترګو ولیده چې په ټول افغانستان کې ټک ونه شو. صحیح ده، په جلال آباد کې یوه پیښه وشوله چې د هغې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیسته او هغه هم د دې دپاره و چې فقط دغه د اوربند خوشحالیانې په درېیمه ورځ باندې تخریب کړي او په یو شکل باندې خپل حضور وښيي. دا چې دې لاس ته دې شاته د چا لاس و هغه بېله مسله ده او خلک پوهیږي چې داعش څوک او څنګه رامنځته شوی او څنګه تمویل کیږي او څنګه دومره لوی شو په دې حالاتو کې، دا معلومه مسله ده د افغانستان خلکو ته. دغه بحث نافی ده، دا بس هغو خلکو دی چې د جګړې ذهنیت لري، جګړې دپاره بهانې لټوي، جګړې ته لار هواروي. جګړه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ ده، سمه ده. افغان حکومت هم پکې په یو شکل باندې دخیل دی، البته چې د حکومت دی امریکایان حمایه کوي. د ناهیلی توب بس د کبیر ته موږ او تاسې راګرځو، ما وویل چې دا ټول په افغانانو پورې تړاو لري، دا زموږ او ستاسې په لاس کې خبره ده. دا د بهرنیانو لري، د امریکایانو هدف هم مخکې واضح کړ چې د اوږدې جګړې نه وتل دي، بس خلاص. نور د افغانستان د ثبات مسله، د افغانستان د اقتصاد مسله، د افغانستان د راتلونکي مسله، د افغانستان کې د پایدار نظام مسله، د پیاوړي حکومت مسله، دا ټوله د افغانانو پورې تړلې خبره ده. دا ټوله په طالب او په افغانستان په حکومت پورې تړلې خبره ده. که موږ چیرته تکړه وو، که موږ چیرته هوښیار وو، خپل حکومت جوړ کړو، موږ به یو بل ومنو، موږ به یو بل ته نږدې سو، موږ به یو بل ته ورغاړې وځو. او که چیرته موږ بدبخته وو، که چیرته موږ ناپوهه وو، که چیرته موږ نادانه وو او موږ د تیرو ترخو تجربو نه سبق او درس نه واخیسته، نو موږ بلا هم په یو بل باندې ټاپې لګوو، موږ بلا هم یو بل ته د پردي په سترګه ګورو، موږ بلا هم وایو چې طالب د دغه نوکر ده، د پاکستان نوکر ده، او حکومت د امریکا نوکر ده، او دا وغه د امریکایانو د وتلو د هغو نه وروسته. البته دا مسله ټوله په موږ پورې تړاو لري. ځینې مسایل شته، ځینې ویرې شته دي رښتیا هم، چې ښکاري موږ ته چې حکومت په دغه څانګه کې چې وایي چې هیڅ وخت په ځانګړې توګه ډاکټر اشرف غني، دا نور خلکو غلي دي. اوس موږ وینو چې نور مخالف د طالبانو هغه قوي ترین فکري او ایدیالوژیک مخالف خلک غلي دي او اشرف غني لګیا ده غږیږي د سولې مخالفت کوي او وایي چې په هیڅ صورت د قدرت خلا نه غواړو، دا ځکه چې دا د نظام خلا ده او دلته ګډوډي رامنځته کیږي. صحیح ده، اوس زه نه پوهیږم چې دا ډاکټر صاحب اشرف غني دا د خپل حکومت تعریف څنګه کوي خلکو ته، د خپل حکومت د مشروعیت په اړه خلکو ته څنګه قناعت ورکوي. یو څوک چې د اجرایه ریاست خپلو خلکو ته قناعت ورکوي چې زه حکومت یم، یو څوک چې د میلیونونو خلکو په رایو باندې کاشکې یو څوک دلته وایي، که نه نو زه دا وایم چې دې ته ښه نه ده چې موږ لاړ سو. موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې څنګه روغې جوړې ته ورسیږو، څنګه یو بل ومنو او څنګه د افغانستان د سیاسي نظام ثبات ته ورسیږو. موږ څنګه موږ او تاسې داسې یو پلان جوړ کړو، داسې کارونه وکړو، داسې اعمال ترسره کړو چې هغې کې د افغانستان د بقا راز نغښتی. دغه زموږ لپاره مهم
د دوی هغه هڅې د کوم ځای ته ورسېدي بالاخره؟
یو شی باید واضح کو که په دنیا کې چې کومې سولې موږ په مخ کې لرو،
او دا چې مثلا په دې روانو خبرو کې بخې څونه مثلا ستاسو دغه حرکت ته چې په هلمند هم شروع کړه تر مزار پورې خپېبلې، دا څونه رول ورکړ شو، څومره ارزښت ورکړ شو؟
نړیوالو بیلګو ته که وګورو، همدغه خلکو عوامو مدني ټولنو دیو ډیر زیات رول لوباو. مثلا که د کولمبیا سولې ته وګرځو، د کولمبیا په سوله کې د دواړو ترمنځ، د دواړو لورو ترمنځ د ذهنیت سازۍ په برخه کې او د ولس د ذهنیت سازۍ په برخه کې تر ټولو زیات کار ولس وکړه، خلکو وکړه، او د خلکو دغسې ډلو وکړه لکه اوس چې په افغانستان کې لګیا دي. د تر څنګ د سریلانکا په سوله کې هم خلکو ډیر رول لوباوه. نو هغو بیلګو ته په کتو او بیا په افغانستان کې دې بیلګو ته په کتو، سید ال 2009 څخه یوازې جعلی د سولې خبرې روانې وي، د سولې خبرې کېدلې، مثلا د سولې عالی شورا او د تورته نور داسې بنسټونه و چې بنیادی کار نه کاوه، داسې کار نه کاوه چې موضوع دومره راتوده کې د خلکو حقیقي غوښتنه رامنځته کې. یوازینی همدغه حرکت و چې
تیر کال، تاسو فکر کوئ چې په دغه اوسنیو خبرې چې کومې روان دي په دې کې د حرکت رول جوت دی؟ یعنی څه خلق تشویق شوی ول چې مثلا د دغه ته
ډیر واځي خلق نور تر پوزې رسیدلی ول جګړه، دا سی یو اواز ته ضرورت وو، یو داسې لږ سپیکر ته ضرورت وو چې دوی راوځي پکې چغې ووهي او خپل حضور پکې ثابت کړي. نو هغه هم دا وو له وخته چې خیمه ودرېدله، هلته چې موږ هم زموږ د تشخیص له مخې باور منه درلود چې خلک به دومره پریمانه راټولېږي، په زرهاوه خلک راټول سوله. بیا چې حرکت شروع سو موږ باور نه درلوده، ځکه کومه بستره چې موږ ځان سره راخیسته او خواړه مو پکې راخیستي وو چې یاره کېدای شي خلک په جګړو کې روزل سوي دي، موتاد سوي دي، بيخي دا منو د سولې خبره پرې بده ولګيږي. خو چې وروتلو هغه قدر او عزت او فجرای چې موږ وسوله موږ هیڅ تصور نه درلوده. نو او بیا خپل د دوی حضور زموږ په وړاندې راوتل او بیا هر کله یو فجرای کول، دا ټول په دې دلالت کاوه چې یره دوی پر اختیار بدلون غواړي او پر اختیار دی وضعیت څخه پتنګ سوی دی، نه یوازې چې خلک
مننه خبر بیا هم درځو، خو فقط کوي پلان دوی راته وایي چې راتلو کې پلانونه د سولې د ولسی حرکت څه دي مثلا څه
کوي روان وضعیت کې؟ فقط د ولس پاستازولۍ د دې لپاره چې د ولس غوښتنې پکې مطرح سوي، د ولس حضور تعریف سوي، یوازې او یوازې د خلکو راویښونه او ویښ ساتن غواړي او دا کار کوي. هغه ورځني مسایل ورسره شریکوي چې که احیانا د سولې خبرې خرابېدلې بیا به موږ چمتو یو، قوي تظاهرات به کوو او لوري به بېرته هڅه وو چې شروع یې کوي چې یوه هیله یې پوره سوله، یوه هیله یې همدا وه چې د سولې خبرې شروع شي. او که احیانا خدای مکړه د سولې خبرې په ټپه درېدلې بیا به هم تظاهر کوو، او که سوله په سودا بدلېدله یو تاریخي شرم ته ورګرځېدلو بیا به خپل ولسي دریځ وړاندې کوو. دا چې څومره منل کېږي هغه بېله خبره ده، خو تاریخ ته به د ولس رایه سپارو چې ولس په دې برخه کې رایه درلوده یا یې نه درلودله. نو فقط ته د خپل حضور د ولسي حضور د ثابتولو لپاره اوس په ولایتو کې لاریونونه لرو چې په یولسو دولسو ولایتو کې مو لاریونونه وسوله، او په نورو ولایتو کې به هم لاریونونه وي. په دې ترتیب به هغه خپل خلک
کو راځوستاس ټلیفوني نو تاسو تاسو ټلیفوني اړیکې ځوابو. یو ځل بیا د ټلیفون شمیرې اعلانوم 0999 15 45. د مو ټلیفون شمیرې تاسو کولای شئ د موضوع په اړه خپل نظر وای او دغه شان کله درنو ملوانو څه پوښتنه لرئ دا هم مطرح کړئ. نو تخنیکي هم کاروي چې یو اړیکې را سره دا یو اړیکې ته ځواب ورکو ګورو چې څوک لکم ځای را سره دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې ازادي رادیو ده، مهرباني وکړئ. اړیکه د بده مرغه چې پرې شوې ده، په هر حال بل اړیکه هم شته. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې مهرباني. وعلیکم سردار محمد صاحب، مهرباني وکړئ.
مهرباني خدا دې چاوال خدا په یو دولت کې اجازه دې په نړیوال ټولنې ټول پیژندل چې دا خو یو دولت دا یو پاچا لري یو اجرایه رئیس لري هغه طالبانو خو ویل هغې حکومت ته د هغې حکومت ته دا د بل چا حکومت ته زه صحیح د هغو خو ویل یا په جانب د ودې وایي یا حق نه لري چې ډېر وایي خو بیا هم ودې وایي اما دا دوکه وکړه دا چلول وکړي چې زمونږ مشران په کې پرې نه خو د دې باندې دا کې چې دا ناست و پکې یا اشرف غني یا
مننه سردار محمد صاحب ژوندی اوسئ بل اوریدونکو هم را سره په لیکه دی مهرباني وکړئ آزادي راډیو دا بلې آزادی رادیو دا مهرباني وکړئ قدر من اوریدم کور تلیفون شمیر یو زر بیا اعلانوم 0995 او 0992 155 دا مله تلیفون شمیر دی مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام زه خپل ځان راو پیژنې مهرباني څوک لکه مزه یو بخي کاپیسا ولایت نه نوم مو
خبرته خو له یو څه دی ورته چې سولر یې شو کدا سولر یې نه شو خپل دا د سوار څنګه نور مو برانډ دی چې سولر یې دا خو بنځای ما کار دی دا خو د سولر یې دا نور مو خراب دی د ځان ته خو دا غره نه پکا وطن کې کار نه باسه هیڅ نه زه دا وطن خو اخر بل اخر دا زنه خو دې دا خو کار بار غوي دا خو مشکلات دي کنه وطن دې خراب دی
مهرباني بعد افغانستان د امریکای نه د وټولو نو بیا به وځه په افغانستان کې څنګه چې حکومت له طالبان څخه په خپل لاره باندې منځته
مانه نه حاجی صاحب ان شاء الله من مانه برته ځواب وای یو بل اوریدونکو هم راخلو به ور شمل منو ته بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا بلې ازادي رادیو دا مهرباني وکړئ
پس سلام نه مې عرض دا و چې دا غدې موږ افغاني ټولنه شکر ټولنه دا او اسلام دی اعلی ربانی دین دی او قران قانون دی محمد اخری پیغمبر دی نه تو او حدیثو باندې اجماع باندې قیاس باندې سمو ټول دنیوي او خوروي امور سمون دی نو ضرورت دین نشته چې نور خبرې وکي همدغه قران دی کا غری منی او کا ارګ منی دا قران دی راخل قران ته دکینی په غی باندې د ډول عمل وکي نور دی د مې سلمان ملت نه جوړوي
بل اوریدونکو هم راخلو دغه اوریدونکو بل هم راخلو بیا به منو ته ورشو بلې مهرباني وکي
وعليكم
وعليكم السلام څوک لکه مسا
ما د کندارتي
ابراهيم د کندارت سميره بني ابراهيم جان ورته دی له
حکومت څخه د ګزارتي د ګالیم یو د کار څنګه ته کې څه دی کوم دا نو د اسمال یو د خو کې کوم ته اړین نه خبره څو خلک شي دا خو ته خلا او ثلاث لري د خلکو د جل او د جوړ او د څنګه کولو او د وحلو تخمین کول به نه کېږي
مننه ژوند یو سي درځو خپل من منو ته خغل شنواره ده سردار محمد رور د خبرو پاړه چې مونږ لمړنه دی ورته کوم شر سره اړیکه ولا زر غواړو
قدرمن سردار محمد رور ته زده وایم چې مخکې اعظم صاحب مې یو موضوع ته اشاره وکړه چې په تیوریک لحاظ باندې سوله چې د جګړې نیمایي عمر نسی دا یو زمانګیره پروسه ده البته سوله سوله ځان ته تعریف لري او ځان ته خپل میکانیزم لري. د موږ د پاره سوله د دوو سیالو طرفونو ترمنځ هغه مذاکرات دي چې په هغې کې د افغانستان راتلونکی تضمین شي. نه یوازې دا چې طالبان یوې پروسې د لارې ننوځي انټیګریټ سي، بلکې دغه مذاکرات باید د افغانستان راتلونکی سیاسي ثبات تضمین کړي. په افغانستان کې نور د جګړې د اختتام وي دا مذاکرات. بیا ځینې تخنیکی پروسې دي. موږ اوس په پیس بلډینګ کې روان یو، یعنی موږ د سولې جوړونې په پروسه کې یو. په سولې جوړونه کې موږ ټریکټو مذاکرات لرو چې دا د رسمي مذاکراتو د پیل تر مخه مذاکرات دي. اوس مهال موږ په ټریکټو کې یو. ټریکټو مذاکرات هیڅ کله د رسنیو سره نه شریکیږي، هیڅ کله د نورو جانبینو سره نه شریکیږي. په هغې کې مخامخ هر طرف چې مخامخ په جګړه کې ښکیل دي هغه خلک خبرې کوي، تر څو لومړی د دوی ترمنځ د اعتماد فضا چې د پیس بلډینګ نه وروسته د ټرسټ بلډینګ مرحله ده، چې ټرسټ بلډینګ ته دا زمینه مساعد وي. په دغسې حاله کې چې د اعتماد جوړونې دپاره کار کیږي، نور جهتونه داخل سي، که نور خلک چې مستقیما په جګړه کې لوري او ښکیل نه دي دا خلک داخل سي، بیا مذاکرات تخریبیږي. په مذاکراتو کې د مداخلې هڅه کیږي، په مذاکراتو کې د تخریب هڅه کیږي، نو بیا مشکلات جوړوي. حتی دغه بعضې ځینې جزئیات چې لاره وځي، یعنی په تخنیکي لحاظ د ټریکټو مذاکراتو جزئیات باید راحته راونه وځي، فقط دواړه طرفه باید په جریان کې. کله چې اعتماد جوړونه وشوه د هغې نه وروسته به بیا موږ او تاسې نور خلک په جریان کې ساتو، رسنۍ به په جریان کې اچوو، خلک به په جریان کې اچوو، او دا ټوله مسله به هغوی ته برملا کوو چې بیا خدای مکړه داسې کومه معامله ونشي چې هغه د افغانستان د خلکو له ارزښتونو سره، یا د هغه طرف چې هر څوک خدای وکړي چې دا سوله په ویتنام کې یا په سریلانکا کې یا په کولمبیا کې یا هر ځای کې چې. نو دا یو از د دغه ورور څخه او د دې مایک لاره نه د افغانستان د خلکو څخه دا غوښتنه او تقاضا لرمه چې د اتلس کالو جګړه چې دا اوسې منګه راواخلو هغه نوره به پرېږدو. دغه جګړه یو اوږده جګړه وه، یو جداري جګړه وه، ټوله نړۍ پکې ښکېل وه، او افغانانو سره په تقابل کې وه. د دې اسانه مسله نه ده، دا صبر باید ولرو، زغم باید ولرو، وخت باید دې ته ورکړو، تر څو موږ ورسیږو چې هغه د افغانستان د ثبات تضمین وي. نه یوازې دا چې طالب لکه حکمتیار صاحب غوندې راشي، وزیر اکبر خان ناستې او جنگ په افغانستان کې رواني، داسې شی نه. سوله باید هغه پروسه وي چې افغانستان د دایمي ثبات خاوند کړي، او د دې لپاره موږ او تاسو ته د زغم او د صبر اړتیا ده.
مننه ښاغلی نیکزاد. زموږ روسي اوریدونکي وویل چې دواړه خو مسلمانان د قرآن په منځ کې کېدي او سره د سوله وکړي. فکر کوي چې دا کار کېدو ولې ډېر پخوا ونه شو؟ مثلا ځکه چې پخوا هم دوی مسلمانان رسنۍ په مسلمانان شوي نه دي که نه، نو ولې مثلا د غیر دا حل لاره ده چې مثلا دغه وکړي داسې یو سوله وشي؟
و دغه ورور ته خو به بیا هم یو جواب دغسې ورکوو چې ورته وبوایي چې ورور جانه، د 1400 کال څخه قرآن شریف شته، مګر د دغه د پاره چې موږ په ځان کې څنګه راولو باید موږ علم ولرو. د قرآن هر آیات باندې په هر څه باندې سر خلاصول د پاره د لوړ علم او لوړ تحلیل ته اړتیا ده، چې موږ تقریبا دونه ځای ته نه یو رسېدلي چې پر قرآن باندې موږ خپل فیصلې هغسې وکړو لکه څنګه چې دي. هو نوم به خود وي، موږ اوس ګورو په هر طرف کې چې پر قرآن باندې فیصله کوو، شریعت راولو یا مو شریعت راویستلی وو، دا ګرد شیان موږ ته معلوم دي. داسې نه ده چې موږ دونه ناپوهان یو، موږ افغانان چې په دې هم پوه نه سو چې شریعت چې شته ویل کېږي قرآن یې قانون سره کم دی. مخکې مې وویل چې هر څوک چیرې پر حقایقو باندې ولاړ سي، هېڅ د مصلحت یا د صلاح یا مشورې اړتیا نه پیدا کېږي، هر څه په خپل ځای باندې خپل پاتې کېږي. دلته چوکۍ مطرح دی، دلته موقف مطرح دی د دواړو خواو څخه. دواړو طرفو کې ځینې کسان شته چې هغه کوشش کوي چې د پردو دپاره خپلې ګټې هم دلته تر پښو لاندې کړي، د خپل هیواد اولس پر غاړه باندې هم چاډک شیر دي، او دوی هم د یو بیرې سره ژوند ته ادامه ورکړي. موږ هیڅکله هم موږ هغه اولس چې پوهېدلی چې ټول عمر مو د تلونکو نسلو لپاره د اغو د عزت او د اغو د مزګي د ساتلو لپاره قرباني ورکړي دي لا به هم ورکو. اما دا شی نسو قبل اولی چې پنجاب یا یو بل څوک دراسي پر موږ باندې دي خپل اغه ساملي کې چې اغه د دوی ګټه پکشي وي او ځان بزموج وي ګټه به د پردو وي. زه د دواړو خواو زه بیا هم غوښتنه کوم چې پر اغه قران باندې سرکشي نه لکه څنګه چې دی ورو ویله که پر اغه قران سرکشي نه هم کار کیږي او که په خپل سرکشي نه هم کار کیږي خو ناس ته پکار ده او کچیر نقش نه بیا هیڅ حل ته نه سره وزو د نور خواو څخه نه کیږي. افغان دولت او طالبان دواړو خواوي د اولس د میان څخه دي کچیر دوی په خپل سرکشي تقریبا
80%
دوی ته اړتیا ده چې سرکشي دي 2% بهر د باندې خبره ده. دا 2% دونه مهمه زه ولا کبولم او دا 80% دا ډیره مهمه ده.
مننه حاجی صاحب فیض الله خغله اعظم له دوی ته تماس وي هغه دوه ممداویر له مثلا چې امریکایي پوځیان د افغانستان نو بیا به دا څنګه کیږي نو تاسو ورته وایي بیا به دا څنګه کیږي
جی صاحب فیض الله ورور ته بده وی چې دغه اندېښنه واقعا ټول افغانان ټول طرفونو سره ده بهرانیانو سره ده ګاونډیانو سره ده ټولو سره ده چې څه به کیږي. یو موضوع دا ده چې څه به کیږي راسن موږ سره سوال ذهن ته دی نوي مکلونو حادثات راځي هلته همدغه سې خبرې ولې یو روسان ووتل افغانان دلته په خپلو کې ښکېل سول او دوی چې کوم ارمانونه غوښتل هغه ونه سول پکې. یو مسله ده دغه پیښې او حادثې چې رامنځته کیږي د هغې تحلیل کې عیني شرایط هغه لوبغاړي دا ټول باید په نظر کې ونیول سي. له نیکه مرغه زه چې یو شي ته خوشبینه یم هغه دا ده چې اوسني افغانان عوام خلک دا د نویمو کلونو سره قطعا د پرتلې وړ نه دي. مخالفین هغه وخت کې د نظام یا د حکومت مخالفین جوړ دا د هغو سره د پرتلې وړ نه دي. همدا ډول سیمه ییز او نړیوال حالات چې وګوري دا هم په همدغه شکل باندې افغانان د موږ یو وخت کې په هغه وخت کې چې افغانان او خلک کډوال سول پاکستان او ایران ته لاړل د موږ مطلق افغانان تاسو وګورئ که عوام ول که سیاسین ول دوی پاکستان ایران امریکا دوی ته د نجات د پرېښتو قطعا نه تصور نه کوي فکر کوي چې دوی چې افغانانو سره مرسته کوي دا خاص د افغانۍ او د دین او د اسلام او یا د بشریت په خاطر باندې دي په دې باندې نه پوهېدل. اوسني افغانان که درته ووایم چې نه افغانان د ایران د ټولو په شومو اهدافو باندې پوهېږي دا د یو ویښ ملت د یو باشعوره ملت ښکارندوی کوي. له نیکه مرغه موږ دا شی لرو تاسو کولی سئ د بازارو په مکتبو په ښارو په هر ځای کې دا معلوم کړئ. دوهمه موضوع ده چې د هغه وخت د نظام مخالفین تنه و تنظیمونه په پېښور کې ول په پاکستان کې ول یا په اسلام آباد و و اته تنظیمونه دا په ایران کې ول دا و تنظیمونه په خپلو کې دا و اته تنظیمونه هر یو یو له بل سره په انتهایی اختلاف باندې اخته ول. اوس یو شی چې دا موږ له نیکه مرغه باید ورته ووایو چې د حکومت د نظام مخالفین چې طالبان حداقل یوه رهبه لري یو چوکاټ لري یو فورم لري په اوربند کې دي مقایسه دا اوس دي تازه یو فرمان ورکړی ده یو اتو ولایتونو غرغټ رئیسانو کسانې برطرفه کړل یو پکې اوف ونکه دا قومنده ده او د سولې برخه کې دا ډیره مهمه ده. موږ متاسفانه دغه ستونزه په حکومت کې لرو تقریبا چې رئیس جمهور یو خبره کوي د بهرنۍ چارو وزیر هغه نه مني وسره سولې بحث کې واحد دریځ ډیر مهم دی. تل رهبری سره فهم ته رسیږي او څه تعهدات سره کوي او څه ورته مني او څه درته مني سبا ته هغه پاتې افراد به دوه مني. لنیک مرغه مخالف صف کې چې موږ دغه اتحاد د نظر چې موږ هر خبره وکړي په سمع نه واتانه اما خبره وسره ده دا یو پلس پاینټ دی اوسنی موجود حالاتو. بل د سیمې مسله ده په سیمه کې روان کوم تحولات چې روان دي تاسو وګورئ چې موږ یو ده حد اقل 15 دوی سره موږ سره حد لرو په دې سیمه کې نفوذ لري او اغېزمن هیواد دوی د وان رود وان بیلټ چې کوم پروژه دی ځان سره لري د دوی تی پروژې د تطبیق لپاره په افغانستان کې امن او ثبات دوی ته مهمه ده. د چین هیواد د دغې پروژې تر ټولو غټ پارټنر پاکستان ده. راتلونکو 2050 کال کې چین دا پلان لري چې د نړۍ تر ټولو غټ اقتصادي قوت به دوی وي د امریکا ځای به دا ونیسي. پاکستان د دوی سره په څنګ کې ځان د وخت کاناډا بولي لکه اوس چې امریکا سره کاناډا ده دی وایي که چین اقتصادي قوت کیږي نو پاکستان به کاناډا وي د نړۍ په دغه لحاظ باندې تاسو که وګورئ روسي تحولاتو کې د پاکستان په سیاسي لیډرشپ کې بدلون راغلی. دا بدلون تاسو افغان حکومت چارواکي هم ځینې هغه ورځ خپل داوزي هم په دې باندې اعتراف وکړو چې موږ ډېر تفاوتونه وینو په دوی کې د روسي تحولاتو کې. دا په دې خاطر نه ده چې دوی افغانان ته نیت ښه سوی ده.
مثلا زه فکر کوم چې بیګا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تورخم بندر چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي بندر دی، دای ویلي چې دا باید پس له دې څلوري ساعته خلاص وي.
بالکل،
زه فکر کوم چې واقعا یو څه بدلونونه شاید راغلي وي.
بالکل، دغه بدلونونه موږ دې ته هڅوي. همدغسې په ایران کې، ایران اوس دې نتیجې کورې په نویمه کلونو کې پاکستان ایران روسانو دوی غوښتل چې د افغانستان نظام وپاشل سي، دې ته د یو تهدید په سترګه باندې کتل، د افغانستان باید له منځه لاړ سي. اوس ایران هم دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغان څلوېښت کلنې غمیزې لمبې اوس که کنټرول نه سي، دا لمبې کولی شي چې د دوی اصفهان او تهران وسوځي، یعنی د دوی د خپلو ګټو دپاره. موږ بعضې اوقاتو کې داسې یو کار باید وکړو چې ګټې مشترکه سي. دغسې بیا که تاسو غټې حلقې ته لاړ شئ، نړیوال تحول ته دغه خوشبیني ورکوي چې موږ به انشاءالله هغو بدمرغیو بدبختۍ ته نه ورځو. خو دا په دې معنی نه ده چې حالات ټول مطلق اسان دي. بیا هم د موږ په داخلي بود کې مشکلات شته. موږ افغانان متاسفانه افغانان تر اوسه پورې که هغه طرفونه دي که طالبان دي که افغان حکومت دي، دوی کله چې نور نړۍ سیمه ییزه غته راځي ډېر ښیي، خو په داخل کې چې خپلو کې سي
فقط یو دوه طریقې ټولو ته وخت ورکوو چې د خپل وروستي نظریات چې څه باید وشي اوس په داسې حالات کې چې خبرې په داسې وخت کې دي، هیلې م شته دی، ویرې م شته دی، هر څه موجود دي، اوس باید څه وشي؟ مثلا ستاسې نظر، شخصي نظر.
ما شخصي نظر دغه ده چې موږ تقریبا په دې سلوهلن بحران کې که چېرته موږ ګورو تر ټولو زرین ترین او طلایي چانس کې دا چانس مدیریت غواړي، هم په طالبانو کې هم په افغان حکومت په لوري کې مخالفونه کې. چې دوی هر یو تاریخي مسؤلیت لري، تاسو که د افغان غمیزې د تاریخ وګورئ مسلسل، موږ ډېر طلایي چانسونه له لاسه ورکړي دي، افغانستان پکې تللی. اوس موږ عین یو فرصت ته رسېدلي یو، که طالبان او که افغان حکومت، که افغان حکومت په خپلو ادبیاتو کې لکه د اشرف غني ما وینا واورېدلته شپږ شپږ نیم د خبرو ډېره ښوله، خو په اخره کې ترې خبره پیغوریزه سوله، اختار یې ورته ورکړه چې تاسو د پردیو له غېږې نه ځان نه خلاص کړئ. اوس که موږ د ادبیاتو خبره کوو، دلته اړتیا د دې شي نه سه ده که هغه ته پردي غېږې کې وایي، نو خو امریکایان څوک دي؟ دا خو د موږ سکني خپل نه دي که نه. موږ دا مشکلات لرو، جګړه چې کوو دواړه لورو پارټنران پیدا کړي دي. افغان حکومت هم انتهایی باید ادبیاتو نه کار واخلي، سوله او دغه چانس چې راغلی، دغه فرصت چې راغلی، دا باید د افغانستان په یووالي، د افغانستان په رغولو او د نړۍ سره په سیال کولو کې دي. که چیرته خدای مکه دوی دا د سلیقو د شخصي غوښتنو او د عقدو ښکار کړي، دا چانس له منځه ځي، او په دې کې به حکومت هم انتهایي تاریخي بدنامي ورغلي، همدا ډول به طالبانو ته هم تاریخي انتهایي بدنامي ورغلي، او افغانان نور د دې قربانۍ ورکولو، د دې د دغه چانس د مس کولو وس او توان نه لري. زه فکر کوم چې همدغه انتهایي وسه چې طالبان هم له دې نه تیر سي چې نور تر دې زیات حکومت تخریب کړي او توهین کړي، تر دې دې هم تیر سي چې حکومت بیخي نور اګنور کړي. په کار دا ده چې هغوی هم کینی دې برخې ته، له سیاسیونو سره کینی، له احزابو سره کینی. افغان حکومت هم خپل ادبیاتو کې باید نور نرمښ کاره کړي، نور د دې زور اړتیا نه ده. اتلس کال هم زور ووهه نړۍ د سره وله، اوس نړۍ تلونکې ده، نو تا زور به چه شي؟
لومړی زما غوښتنه دا ده چې د سولې لپاره د شته فرصتونه باید په اعظمي شکل باندې ګټه واخیستل سي او دا ضایع نه شي. دویم دا چې موږ د افغانانو په توګه باید د خپل ځاني او شخصي ګټو نه تیر شو او ملي ګټو ته توجه وکړو. درېیمه مسله، د بهرنیانو سره تر توافق وروسته موږ باید سیده انټرا افغان ډایلاګ ته لاړ سو، او طالبان باید دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې کوي، او افغان حکومت دا باید ومني چې د خپل ځان او واک د بقا په خاطر باندې د سولې مذاکرات ناکامه نه کړي په لوی لاس باندې. داسې نه وي چې امریکایان وتلي وي او طالبان او د افغان حکومت په خپلو منځو کې سره نښتی او بیا واک یو ځل بیا د جګړې له لارې هر طرف چې وي وایخلي. دغه شی باید ونیسي، موږ باید دې ته متوجه اوسو.
و دغه یو شی زه وایم چې یوه هیله کومه د طالبانو څخه چې هغه څه چې د دوی سره ستاسو د افغان لوري دپاره چې د دولت سره کښېني لږې واضح کړي ولس ته، چې ولس یو څه واوري چې دوی څه غواړي، آیا دوی په دې دولت کې 50% غواړي، آیا پوره دولت غواړي، آیا انتخابات غواړي؟ دغه شان لږ واضح کې ترسو ولسو پوهیږي چې دوی غوښتنې څه دي. دولت خو تر یوې اندازې پورې دی، موږ دونه معلومات لرو چې دوی خپل په خبره کلک ولاړ دی چې زه هیڅ تغییر نه ورکوم، او که چیرې تغییر مې ورکوي نو آسمان نړیږي. نو د نړیدلو د مخنیوي لپاره باید نوی دغه تغییرات رانیسي چې موقت حکومت جوړ سي. که څه هم د موقت حکومت پر راتګ سره به تغییرات راسي یا برانسي، لږ وضاحت غواړي دا ولس. ولس ته باید طالبان هم وضاحت ورکړي چې خدای نه کرده داسې نه چې هغه خبره بیا په حقیقت واوړي چې ولسمشر به بیا په بل ځای کې ناست یا وایي به چې ما تاسو ته وویل چې تغییر مه ورکوئ، موقت حکومت پر راتګ سره وګوره څونه منفي تغییرات راغله. دا هر څه یو څه باید واضح سي تر څو یو تصمیم ورته ونیول سي.
تاسې ښاغلی خیبر،
مننه. زه به د سردار محمد ورور په خبرو په دوام، خلکو ته باید ګډون پکې ورکړل سي په روانه پروسه کې چې دوی له نږدې وویني او مشروعیت واخلي دا پروسه. او بل خلکو مهیله دا ده چې دغه تاریخي امتیاز تاسو واخلئ، اوس هم ستاسو سره دی ځکه تاسو غږ پورته کو، خبرې شروع شوې. که دا تاریخي امتیاز تاسو واخیست، په روحي لحاظ افغانان قوي کیږي. که بل وخت وطن بدلوري ته ځي، افغانانو کې به دا روحیه هیڅ راولاړ سي او خپل سرنوشت په خپله وټاکي. نو هیله مو دا ده چې اوس په دې اساس فرصت کې دی عوام او خلک غلي نه پاتې کیږي، راودي وځي په ټولو ښارونو کې او په ټولو مسایلو کې دی خیل سی او خپل دریز دی پکې واځي کی.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو، داوا د ځوان فکر د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله. ل خپل درنو منمنو هر یو د سولې دوره کې او د ولسی حرکت ل مشر خاغلی اقبال خیبر، دغه شان د دغه حرکت لغړی خاغلی حاجی محمد نیکزاد، او د ځوانو فعالینو خاغلی خیر الله شینواری او شفیع زرد څخه مننه کوم چې په دغه خبرونه کې لمک سره برخه واخیسته. دغه شان ل تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې د ټلیفون په کړه خمو را سره اړیکې ونیولې، خپل نظرونه را سره شریک کړل، او لا درنو ملمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تر بلې خبرونه تاسې په لوی او بخون کې خدای سپارو. خاونه ولرئ.